افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه هم په کابل کې د حجاب نه مراتولو په تور خزو او نجونو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او خبرداري ورکړې چې دا ډول پیښې خزې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزورې کوي. یونما په یو اعلامیه کې چې جولای په 28 په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي چې دوی په کابل کې د نجونو او خزو د وروستیو نیونو د راپورونو وروسته د طالبانو د حکومت له چارواکو سره اړیکه نیولې او په دې اړه د نورو معلوماتو غوښتنه ترې کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عیني شاهدان چې د ښځو د نیولو پیښې په خپلو سترګو لیدلي وایي دغه وضعیت یو ویرونکي فضا رامنځته کړي. له ډلې یوه چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د خپلو سترګو لیدلی حال له ازادي راډیو سره داسې شریک کړو.
ومې لیدل چې ښځې د سړک پر سر درولې وې، ښځو چیغې وهلې خو دوی له ښځو سره په تنده لهجې خبرې کولې. زه خپله د دې صحنې شاهده وم. ښځو ژړل. دغه وضعیت اصل په سلو کې د ویرې او ترس فضا رامنځته کړې ده، او کله چې موږ له کوره بیرون وځو نو په ویره کې تګ راتګ کوو.
نوموړي وویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبین نارینه وو او کومې مېرمنې چې نیولې وې ټولو حجاب مراد کړی وو. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د طالبانو دا کړنې د ښځو سیستماتیک ځپنه بولي او له خلکو غواړي چې د طالبانو د حکومت په وړاندې د ښځو تر څنګ ودرېږي. له ډلې مولوده توانه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه
دا بده مرغه دا د جنسیتي اپارتاید یو برخه ده چې د پلي کېدو په حال کې ده. د دې وروسته باندې ښځې له کوره د راوتلو جرات هم نشي کولی. دې کار د کورنیو ترمنځ ویره او وحشت ګډ کړی. خلک باید د دې نظام پر ضد راپاڅیږي او پر وړاندې مقاومت وکړي.
د راپورونو له مخې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې ظاهرا د حجاب د نه مراد کولو په تور په کابل کې د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړي. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي سیف الاسلام خیبر یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې دغه پیښې رد کړي، خو په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښودل شوي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبان د کابل په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې نیسي. په دې ویډیوګانو کې د ځینو ښځو د اعتراض او ویرې چغې هم اورېدل کېږي. یو شمېر معترضو ښځو په ټولنیزو رسنیو د طالبانو دغه اقدام په کلکه غندلی او دای په ټولنه کې د ښځو لشتون او مقاومت د طالبانو ویره بللې ده.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې د پایشي بوت رسیدلی یو سرزودی ته چې د جولای په 28 د افغانستان د 15 شمالي ولایتونو د ځوانانو او فعالانو څلوېښت کسیز ډله خوست د سولې او یووالي پیغام سره ورغلې. نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د 15 شمالي ولایتونو بلخ، جوزجان، سرپل، سمنګان او فاریاب د فعالانو او ځوانانو یوه څلوېښت کسیزه ډله د سویل ختیځ ولایتونو څخه د لیدنو په لړ کې د خوست سرحدي ولایت ته راورسېدل. د برنامه تابعیا کوونکي وایي په وروستیو څلورو لسیزو کې د افغانستان خلکو ته د نورو زیانونو په خوا کې د دوی ترمنځ بې باوري ته هم لمن وهل شوي او دوی غواړي د دا ډول برنامو له لارې د بېلابېلو قومونو او ملیتونو ترمنځ اعتماد او یووالی پیاوړی کړي. د اطلاعات او کلتور ریاست استاد سبحان الله ایزام مشال را دیتو ویل
د شمال زون ځوانانو په جنوب ختیځ زون ته سفر کړی دی ترڅو په دغه زون کې د ټولو ولایت څخه لیدنه وکي او د دغه زون د جنوب ختی زون د ولایتو د فرهنګونو سره د دغه قومونو د جوړښتونو سره او دلته د شته فرهنګونو سره آشنا شي، د ځوانانو سره وګوري، د قومي مخورو سره وګوري.
د خوست اوسیدونکي وایي د وروستیو لسیزو جګړو او ناامنیو له کبله تر ډیره خلکو یوې بلې سیمې ته زړه نه ښکاوه، خو اوس مهال باید خلک د امن له فرصته د ژوند د خوالي او شته ستونزو څخه د وتلو لپاره کار واخلي. یو تن قومي مخور رحیم جان باباکرخیل وویل
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پشهیی، پختون، دا ټول قومونه چې په اتحاد نه وي افغانستان نشي جوړوای. ټول قومونه چې په اتفاق شي، په اتحاد شي، نو یې نه بعد به افغانستان جوړیږي. دا چې موږ بیتپوکه شو، افغانستان وځپله شو، کمزوره شو، اوس ضرورت ده چې افغانستان ښه تعلیم وکړي، روزنه وکړي، پرمختګ وکړي. نو ټولو نه مې خواهش دا ده چې په اتفاقه اتحاد شي، انشاءالله افغانستان به جوړ شي او کامیابۍ په لوري به ځي.
د شمالي ولایتونو څخه راغلي ځوانان هم وایي د هیواد د آبادۍ او د خلکو د هوساینې لپاره ګډ کار او د زیانمن شوي باور بیا بهالیدل د اړیکو له پراخېدو او یوې بلې لرې او نږدې سیمې ته له ولسي راشه درشه سره تړلې ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبرونې د پای په شیبو کې دا راپور اخلو چې په تاجکستان کې یو شمیر میشت او د هیواد استل شوی افغانان ویل تیر دوه نه یو راهیسه د افغانانو د نیولو او استلو بهیر زور اخیسته. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو له خوانی ول شوی خځې او ماشومان له خوانځیو بازار یا کورونو بیول او افغانستان ته لیږدول شوی دي. د تاجکستان یو شمیر راستانه شوی دردون کې کیسې لري چې زموږ همکاري ورسره خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
زمروز کومه د مشکل میره کې ما چکه بدبخت دین
له تاجکستان د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و ډیر سکلنه ناتیا ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده و یې تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبه اړوند د وحدت په نوم په یو خرګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادیې په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له خوندي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی د پیسو په مقابل کې خوسې کړل دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستانه کړل. دی ازادي راډیو ته وویل
مور خو دې پورت کړم مګفتم ما پیسې نه درم که مثلا ما باید ته افغانستان برم بسیار سخت بود.
مو کی راډیو پورت کړو پیسې هم را سره نه وي ډېر سخت و. بیا می پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پیژنده زنګ می ورته وه چې پیسې نه لرم ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلی اسما زمن نیولې وه سو ورغلم چې دوی پلار نه لري می ډیپورت کوي. بیا یې له ما پیسې واخیستې را خوشې کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووزي مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري. خو یوازې نادیانه له تاجکستان نه د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلي معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی او په خبره یې درې ځوانې لوڼې او مېرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
ما هلته په وحدت خارګوټي کې یو رستورانت درلود چې ورځ د مازیګر څلور بجې راغلم. زه ونیولم اسناد او د کډوالۍ کارت مې چې لرل هغه مې وروښودل خو هېڅ یې ونه منل. موټر کې واچولم هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېرش کسان نور هم وو. خو شپږویشت کسان یې ترې راجلا کړو. موټر کې واچولو د شپې لس بجې حرکت وکړ او تر دوه بجو یې سرحد ته راورسولو. کورنۍ مې په تاجکستان کې پاتې ده. ښایي سبا مې کورنۍ هم راشي ځکه دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي رحم نه کوي سپکاوی کوي دوی به هم راولیږي. دلته هیڅ هم نه لرو. قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپنا ستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته له تګ مخکې ټول شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان به وایي چې له دغه هیواد د افغانانو جبري استل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي خو ټینګار کوي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوي او حتی ماشومان او ښځې له بازار سړک کورسونو خوانځیو روختونو او بیلابیلو امازایونو نیول کیږي او په خبره د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کیږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره 15 ورځې وخت ورکړل شوی وو او دوشنبه د جولای 20مه د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه ښار اړوند وحدت خرګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشتي یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرو لو په شرط ازادي رادیو ته وویل
خیلی کسای دیگه بشه اعتراض داشته دیگه باید
ډیرو خلکو ته ویل شوی دی چې باید له تاجکستان ووزي که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تاک ډیر سخت دی ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنونکي شرایط دي. دلته له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې له ورزشي کلبونو نه نیولي نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښارګوټي بل اوسېدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل
مسله اخراج
چې خو چې اصل تقریبا 15 ورځې مشه به سر جدي ست دغه اخرین فرصت هم تورز د شنبه را دوه کس لږ زیات است به هغې اندازه
د 15 ورځې کېږي چې د استلو بهیر بيخي جدي شوی تر دوشنبه اخري مهلت ورکړي نو زخت زیاتې ستونزې دي زمونږ دلته څلور کورنۍ دي د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبه مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او یا سلنه کار مو شوی ډېر زیات اندېښمن یو خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ وتلي موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل هلته اوس هېڅ هم نه لرو نه پوهېږو چې څه به کوو
ځینې دغه افغان کډوال ادا کوي چې د نیولو او بندي کېدو له ویرې نسي کولای د ځان ښځو او ماشومانو د نیولو او په زوره د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي دوی وایي ډېری دا افغانان درېیم هېوادونو په ځانګړې توګه کاناډا امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس د خپلو لوڼو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هېواد ته ورغلي دي ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه اداوې او اندېښنې مطرح کوي دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسي تاییدولای هم د تاجکستان دولت تاییدو تروسه رات یا تایید کړی نه دی خو له دغه هوا د افغان کډوالو استل پر رسمي ډول منلی دی د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیې خبرول ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوی او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هوا تورننه وتلی دی او یو شمیر په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي څه چې ډیرای دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده د دې بیان لمخې د کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکیل دي د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي د کډوالۍ له سیستم سره غړونه کوي د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا میری نه دی وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال اراده وي تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمیر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله تر سره کیږي د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستنه کړل سوي دي خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د خبرګولي په لومړۍ اونۍ کې اته څلوېښتنه د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول سوي چې ټولو یې قانوني ستلودل او د استلو لامل هم نه دی پډاګه سوای په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چلا هم د تیر جمهوریت نظام د سفیر ظاهر اخبار لولوري اداره کیږي ازادي رادیو سره خبرو کې د دې کډوالو استل تایید او پاړې اندېښنه څرګنده کړه د دې سفارت رسنیو برخي وی مسول چې نه غوښتل راپور کینوم او غاک خورسي ازادي رادیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګری ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري استلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي خو په خبره یې تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي استل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالرزاق
اخراج اجباری مهاجرین افغان از تاجکستان در شرایط فعلی افغانستان
به تاجکستان در افغان کدوال و جبری استل پراپر شوی و طریقو در افغانستان حسنه شرایطو که در کدوال و نلیوال و قوانین و بشری حقون و پزنگر توگه در بیر تستنول و در اصل اخکاره سرغنو نده دا اقدام نه یوازی در زرگون و کسان و جوان در امنیت خطر سرمخ کوی بلکه انسانی کرامت او د کورونه یو بنسټیزو اقونو ته به احترامی کوي نړیوالو ټولنه او سازمانونه مکلف دي چې ژر تر ژره د دې اقدام د مخنیوي لپاره مداخله وکړي
په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت معلوماتو لمخې په دغه هیواد کې د مهال 13,000 افغان کډوال ژوند کوي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
azadiradio salar vishata
د ازادي میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. کبه پل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې؟
سلام علیکم فریده جان، تاسو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سم کې و او زموږ د تاریخ امتحان و چې واقعیا ډیر و سخت ورځ و او نه هیریدونکي ورځ و.
در امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب و ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زړه ډیره په خاطر لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې و چې د غوت هم خپه و په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه و څه بد و دلته ډیرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره و خو امتحان مو خلاص شولو. کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډیر غال مغال و او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډیره یو سپیره باد او ګرمي دا ټول سره ګډ شوي و.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دغه ورځ وګورئ داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه را باندې وخت تیر شي هېڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه څه هم ډېره کوچنۍ وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې دلداره به چا دسې نه شوای کړلی هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنې خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مصروفیت خو نه دارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی و چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولاته سی وبختم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې وخته کوم شعر لاته سی واورم زهنه نرتزان آماده کړی. اوس که ته وایې په مکتب کې چې وې د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنې واقعیا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژني بېرته زما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه وو چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو زموږ دا هیله پوره شي تا دغسې وویل دغسې وشي او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د همصنفیانو سره د تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو ځکه چې زه د ډېره شوخم په مکتب کې نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي فعلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واتس اپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکۍ او شوخۍ دې وویلې بیا لایق هم وي که یوازې شوخه وي؟
ښه وم، یعنې په غو ډېرو ټمبلو شاګردانو کې نه وم، خو د دغه چې خبره دې د اول نمره دوه نمره سره ډېره ګرځېدلم، ځکه چې مثلا دومره لایق نه وم چې زه وایم چې زه ډېره بااستعدادم، ډېره لایق وم. په بې ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نه وو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم، کله د لاسونه پورته شوي وم، ښه وم نو ګزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اسم کلمې نه ویریږي، زما مور مریضه وه نو د ما د موږ هم سیا وه، هغه زما صنفۍ وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه وو، نو نور څوکره ومه ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میږي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شاملوله، راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره پکارې دي، هغه ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مور مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنې زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅ کله مې هم دې یاده نه وځي.
له هغې وروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنفه پورې د مروې سه په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر وو، یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله، بیا موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو، مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د ما یوه لور وه ستوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم، ستوری په ما پسې ژړل. یعنې موږ ډېر یو بل سه وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې سه وم. یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې سه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې سه وم.
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي، ساسې په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه، چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
او ما نقل ورکوم، خو دا د عملو مې بیا ښه کار نه کوي. چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیل یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو تاسمه د خوښي مضمون نه و، ټول مې زه کېدله. خو څه مې نه زه کېدله، هغه ریاضي و، تا خره پورې مې زنه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي؟ شبنجانې که په دې اړه راته وایاست، د ښوونځي سربېره په کور کې چې اوس یاستې، وویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخوي، څه دې زده کړي دي؟
پلو، منتو، آشک. زما هېڅ نه هېرېږي، یعنې که زه هر ځای کښېنم لوبیا یادم لوبیا.
دا پخول مو اوس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم، لسم صنف پورې. کله چې اوس هم زه خاطرې یادوم، د یعنې د لسم صنف خاطرې، کله کښېنو بیا وایم چې یعنې موږ څومره، کله وایم جاهل وو، په هېڅ نه پوهېده، اما کله کله زړونه وو پاک، هر څه مو زر منل. په هر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله، دا تیر ورځو کې نو ما د ملوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه ایریږي، و ورځ ما زری کور تروړې و، او د مکتب ازری وای، ما د مکتب کې ویلو کته ازری د مکتب کور ته یو سی کور مور اخلي. وای زه ته سبا پورې په دې فکر کې هم چې د ازری سره خبرې سم چې کور مور ونه اخلي.
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وایي، څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل؟ دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی؟
کله چې په مکتب کې وو، زما ډېر خوښېدل. مثلا انانسري وکړم، د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم، خو زه کوچنی وم، په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم، هېچا وخت نه راکولو. او د دې نه ډېره زه اورېدلم. زموږ یوه صنفۍ وه د لغمان وه، نو هغه ډېره تکړه وه، همیشه به د صنف کومه خبره کې دا سر پیلي به وه، هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول، او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم، نو بیس د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زبات اتمان په هر طریقه وی زبات ترسنه اطلاع شوم زبات خبريال شوم اوس یو څوک وی چې ته خبريال ای نو دغه ورځ وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو دغه وروسته وروسته چې مرتب یوزم چلارم بیرون رسنه ای سره می کار وکړ او یند مو د ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم و او کوم کالونه چې ما د لپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هر ورځ هغه خاطرې که دیدم کارانو وویم مثلا با ایژوکیشن که هم کار کرده شاگردان و مهربانی ببینم چه سمره مهربانه و یعنی جوانده یا ده جورنالیزم علاقه می دوگه وقت نراغل لکله چه مکتب مخی نخو وقت کده چه طالبان با افغانستان وقت نشو و بیرتی ده جون مکتبونه نپریخدن ما قصد بکرد چه اتمن باید ما تسکوی خبر یالا ده خبر با من چکره پا کور که کرده پلار به مرتبه خودم دو لوری اوز خودی مکتب ندی ویلی خلکو مکتبو نویلی کم زایتا نشی رسید اللہ او تو مکتب ندی ویلی تو چرا کم رسانه ای تزی تو چرا کم تلویزون تزی و بس نووی خواستن توانستن از
چم رو حتم وکره چه و توانی دی اداقلی رسانه ای تزان و رسای سر دیش لکه چنگش تاسی ادوان وکره فارغم نویل مکتبه
واقعیش در دیر سخته و اولا که مو در خبری تا بدون دیدونه چیز در مکتب نفارغ و میانه و ملتاس و پختانه یو مثلا دیر خبری پکی رازی که چرت یو انجلی رسنه تلارش که پختانه که دیر غیر تایی بورتا توریگی نو لومنای ما در خپل طولن در خلق و در ذهنون و سره یعنی دیر قطع مبارزه میکاری چی باید زان دیر قوی کرم و سلاغه چی رسنه تلار للم دیر مثلا دزه چې کله رسنه لور ما ولی متویل چې تری مکتب نه فورې غي مورتل چې نه مثلا متویل چې بي بي سي او کار کړی د څه وکي اسې وکي خو په دې وته ونه دم چې رسنه ته لار
پټوک بي ام تي اس مو بیا کار کړی دا کنه ماش ما مخیسته
ا په ولو کې مې بي ام تي اس کار کړی دی د یوټیوب کې نه سم کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه چې بي ام تي اس وته تر دې چې ما کرایم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې
یعنې زه کوم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ماته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلي که پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ماته په خدای چې زما یاده نه دي وته دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ماته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موخ نه چې خوندي بن شوې دي ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خو در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوې خو بیا چې مو قناعت ورکړې منلې خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې ما ته اته داسې نجونې وي چې زما په یاد کې ته ما نه هم کوچنی وې زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېړنې شوې ودونه یې کړي دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ورته قناعت وکړي
زما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي مثلا اوس که موږ کولی شو اول داسې یو کال نور کولی شم کورنۍ ته مې په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس ووایم آخر دوی درته وایي درس ته کومه وایې په کومه باندې یعنې ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم لیکي مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي ته څه رقم غواړې خبریاله شي ته څه رقم غواړې یوه ښوونکي شي په کوم طریق باندې نور د قناعت دپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدالار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور ورځې قناعت دپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خدا کوم جنو چې نام سنفیانی بلګری دی یاد کړی دوی چې ودونه کړی به خوشاله دی په ژوند کې
خبر نه تر لرم فقط دومره خبره شي مثلا چې ما ته ویل شي چې کبان نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا د فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شي نور زه کومه اړیکه نه ورسره لرم چې زه پوه شم چې څومره به خوشاله خلا یو دوه چې خبره یم یو پکې ډیره خفه ده خو بلخه خوشاله ده الحمدلله
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار عمرانه وړي یو کال نور په کور پات شي خبر شو واده وکي په دې فکر کړی
په دې هم فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید اوسم ما څنګه چې کیږي لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبر یاد شوم هم دغه سوالم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو د خو ښاده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړې کې موږ څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړې نه هیڅ نه جوړې موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و سره نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کله آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشلو شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زموږ شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه پوهنه نه درس نو کې ښه درس زده کړي خو زموږ حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې دا ونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکی کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه و په کوم مسایلو تاسو ډیر تمرکز کوه یعنی ساسي فعالیتونه په کومه برخه کې و
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو په ژوندنه وایي چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول بیا مې غوړون دي کول د یو شعر په میویل ورسله غي څومره چې واخ وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خوښېدل مې ځل چې زما شعرونه خوښېدل همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبان نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو داسې ګډ وړانده وو چې دغه شعرونه هم زه ډېره جالبه خاطرې لرم خو ورسله غي ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا کې دا هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورنو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وو چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان یم دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه دکلي مکوي وایي د کوم ټول موضوع په همدې راڅرخي چې جنان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هیواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په دې زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي اما څه شعرونه مې خوښېږي د جنانه به پکې تېر شي
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر وایي
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی نو ته به تاسو ته ووایم
مهرباني اورو
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستای ظالمه په محشر خو به در مخ ته درېږي اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اوف اوف زما وطنه ورستر بلې را نړېږي
که په دې راته وایي شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقات ډېره زیاته ده آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې دا ونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي نوري خويندي ورونا مور محمد داسي لکه د پلار پشان ساسي ملاتړي دي کنه دغه مخالفتونه مشته
انا ته یعنی پدې کې چې زمو کورنۍ الحمدلله ډیر آزاد فکر کورنۍ دا په اولو کې مثلا زنه شمیرې ځکه چې کورنۍ کې کوم حق لري په مو باندې یعنی په مو باندې قید کی او کریز مو پلار دې مو مور دې مو ورور دې مو خور دې یعنی موږ شپه یو کور کې وسوځو مترو نه دي خو مته متر نه دی ویلې چې ته دې ځای ته ځې ولې دې پر عکس مثلا زه کوم درې ځای ته تللې زما سره مې پلار نه و تر مې را سره تللې دې او د خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران هم رسنۍ فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغه کسان چې کار کوي تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنې کې ژورنالیستانو ته یا خزینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم په افغان ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کې دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي مثلا دا چا ولیدله د دې مخ چا ولیدو نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي حتماً به دلته کومه ستونزه یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزو ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي
سره لدې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم یعنی ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې دغه ستونزه ده دلته دا ده خو اوس هم پښیمانه نه یم یعنی یو څه چې یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودې ټیټوي دی او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې اسمان ورېځې والا که موږ جنازې ته راشي نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالۍ لاندې کېږي موږ یوالې په قصه کې شو موږ باید خپل ځان ته وګورو موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي هغوی له زده کړو پاتې دي دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې اتیا فیصده نجونې یې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي یعنې زه چې څومره خبر لرم هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ خدای مهربان دی یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي
ډېره زیاته مننه کور دې ودان ژوندی اوسئ شابانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلی پروګرام کې در سره خبرې وکړي هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي مننه
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ما ته په خبرونه کې وخت راکړي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې